قدرمن اوریدونکو یو واری بیا هر کله درته وایو دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې شوې د مهال په کابل کې د سهار نهه نیمې او په خبر کې د غرمې وړاندې لس بجې دی په روانه خبرونه کې بیا هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه راپورونه درته لرو. 19 پروګرام مشالونه هم اوریدل شي خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه چې بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
لمړی د مهمه خبرونو سره ټکه تیریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتول سو دو ملکانو ویډیو خبره کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای په جګړه کې د ماشومانو استعمال د منلو وړ نه دی او د ترکی په پلازمین انکارا کې 14 28 کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتول سو دو ملکانو ویډیو خبره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلی لخوا مشال رادیو ته په لیږل سوي پاوکم 1 منټه ویډیو کې ملک جانان او مزګی په یو کوټه کې ناست شودل سوي دي. د طالبانو یو ملګری چې په ویډیو کې نه دی شودل سوي له ناستو ملکانو پوښتنې ګرویژنې کوي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روان وو چې تشتول سوي وو. دوی له شمالي وزیرستان خوست د تللو کډوالو د بیرته ستنولو پر موضوع له ځینو حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي وو. په مومند ایجنسی کې بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک وغړي وژل سوی دی. لومړی پیښه په دروازګۍ یکه غونډ کې سوی چې نامعلوم وسلوالو هلته پر شمسی ټیوبویل موجود د خاصدار ځواک دوه غړي په ډز وژل دي. په دویمه پیښه کې هم نامعلوم وسلوالو بیګانه وخت د خاصدار ځواک پر لاټرۍ نومي پوستا برید کړی او د یاد ځواک 15 غړي یې وژل دي. د مومند ایجنسی حکومتي چارواکو د دې دواړو پیښو پخلی کړی دی. چا تر اوسه د دې مواری نده منلی. د پاکستان قومي احتساب ادارې یعنی به ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف د بیان درناوی کوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا یادې ادارې ویلي چې ځینې مسلې ورته په میراث کې پاتې سوي دي او د کوم لپاره چې دوی ګامونه پورته کوي. بیان وایي چې یاده اداره د وزیر اعظم نواز شریف د وړاندیزونو په رڼا کې وایي چې د احتساب عمل به ښه کولو هڅه کوي. د بیان په وینا د وفاقي حکومت د نه لاسوهنې له کبله دا اداره یو آزاد او خودمختاره اداره ده. ونی ورده چې د سیشن به پورز وزیر اعظم نواز شریف پر قومي احتساب ادارې نیوکه کړې وي او ویلي وو چې یاده اداره باید په کورونو او دفترونو کې خلک ونه زوروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیشن ویاند رفیع الله بیدار بیگا مشال رادیو ته ویل په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل شوی دی. دی وای دا دولت مخالفین د جنگی موادو په وړلو کې د جنگی موادو په ځای پر ځای کولو کې ځانمرګو بریدونو کې اوان تر دي چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له ماشومانو استفاده کوي. تر دې یو ورځ وړاندې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلو چې وسلوالو طالبانو تیر کال په عملیاتو او د ماینونو په کارولو کې له ماشومانو ډیره استفاده کړې ده. د طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2015 کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي. د نې په نامه د ادارې مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال ریډیو ته ویل چې لا هیواد د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو تک ته اندېښنه لري. دی وایي تر دې وروسته چې خلکو په افغانستان کې داسې ګومان وکړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او شامي وګړو پر مخ پرانستل سوي دي، نو افغان خبریالانو هم افغانستان پرېښودل پیل کړل. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي او هلته یې د پناه اخیستو درخواستونه ورکړي دي. د ترکی په پلازمین انکارا کې 14 28 کسان وژلي او یو شپته ټپه کړی دی. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال سوی ده. د ترکیه حکومتي اجانس وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبری رسنیو لرې ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا چاودنه به چا کړې وي. په دې وروستیو کې هلته کوردي یاغیانو، داعش او یو بل کیڼ اړخي سخت دریځي ډلې بریدونه کړي دي. د اکتوبر په میاشت کې د انکرې د اورګاډي تمځای ته نږدې د امن پر یو لاریون بمی برید سوی و چې 102 کسان پکې وژل سوي وو. هغه له کلونو راهیسې په ترکیې کې تر ټولو خونړی برید ګڼل سوی و چې تور یې پر داعش ډله پورې سوی و. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه ده راوستې. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکیې شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوربند تړون ته رسېدلي و، کوم چې له ننه پیل کېږي. خو په بغداد کې د امریکایي پوځ سیمه ییز ویاند کرنل سټیو وارن ویلي داسې ښکاري چې روس د خپلو بریدونو کمولو لپاره تیاری نه ده کړې، کومو چې د ده په وینا د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه کوي کړی دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د وای د روس او شام د هوایی بریدونو په شدت کې هیڅ کمی نه دی سوی، بلکې د هغوی بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. روس وای د بریدونو هدف یې د ترهګرو ډلو له منځه وړل دي، خو امریکا او د هغوی نور اتحادیان بیا وایي چې روس د بشار الاسد د رژیم منځلاري مخالفین هم په نشه کوي. د ایران بینکونه په تیرو څلورو کلونو کې په لومړي ځل د پیسو لیږلو لپاره له نړیوال بانکي نظام سره تړل کیږي. دا نظام سویفت نومیږي چې له مخې به له یوه هیواده بل هیواد ته پیسې لیږل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټمي مسلې پر سر د مهم تړون له مخې په تیره میاشت کې له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سو. د ایران په انقلابي ساتونکو پورې تړلي بینکونه لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دي، او امریکا بینکونه اوس هم د دې اجازه نه لري چې له ایران سره کاروبار وکړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږه د مشال رادیو نورې بوريوال کاکړ ته خبر نو وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به وره. د شمالي وزیرستان د دوه تختول شو ملکانو ویډیو خپره شوه. همدارنګ به په یو بل راپور کې اوري چې په کوزه مومند جنسی کې د خاصدار ځواک و سرتیری بیګا وژل شوی دی. د فاټا سیاسي اتحاد پیښور کې د افسیار خلاف مظاهره وکړه. په پاکستان کې د اپریل میاشت کې وګړ شمیرنه کیږي.
مردم شماره کې پاپولیشن ټول فګر تا ته پته ولګي، ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ یې، چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ هم پدې مردم شماره باندې بیس دي.
په یو مهم نړیوال راپور کې اوري چې بیګا د ترکی سرخه رنقره کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لړولې، او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ په اړه هم درته یو راپور لرو.
Again, Peshawar Zalmay with a very impressive bowling attack.
Rasara usay aw dadi tarsang mashaluna program ham awredesh. تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د هغو دوو ملکانو ویډیو خپره کړه چې 15 ورځې وړاندې خوست په لاره د کرم ایجنسۍ له ببرک تاڼې نه تښتول شوي. په ویډیو کې دواړه مشران ملک جانان او ملک مزاګي د ژمي په مناسب لباس کې ښودل کیږي. طالبانو د دغو مشرانو د خوشي کولو لپاره څه ډول شرایط نه دي وړاندې کړي، خو وایي د یوې جرګې له لارې به د دغو مشرانو د برخلیک پریکړه کوي. سیلاب مسعود له ډېر اسماعیل خانه.
د تاریخ طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ڈال جو کمانڈر سیف اللہ وزیر مشال ریڈیو تا د قطبی وزیرستان دو آغو دو ملکانو جنان او مزاگای لیا مزادین ویڈیو را لجلی دا چکوم د دغی ڈال زن کسانو پینزو رز مخش د کورم ببرک تانی دی سیمینا آغا وقت تشتولی و چکالا دوی د پشتونخواست تر پندغولی پیشاورنا د افغانستان خو سیمی تا بیرتا روان و دا ویڈیو پشپیش منٹا پنزت سالویش سیکنٹونو بند مشتمل دا دوارا ملکون پا ویڈیو کشی پا یوے کوٹیک شناست وشولی شوی جوات کری شوی دی پا گرم تکروک شن غشتی پا سرونای چترلائی ٹوپائی پا گونڈوپ شوی گرم کمبالا غوڑ دلے دا دے طالبانو یو ملگرائی چی پا ویڈیو کشی وشولی جوات کری شوی ندائی دے دوینا پشتانے گاوی جنے کیوی دے جنان پا نوم پا جندلائی ملک دے طالب دے یوے پشتانے پا دا رنگ زواب ورکاوی یادا دیوی چھ دا ملکون دا افغانستان خوست سیمتا پکڈو ورا غلیو دے قطبی وزیرستان قبائلیانو دے بیر تارا تک دے پارا دے گرینڈ جرگے پا وساطا دے زن حکومتی چارواکیو سرا جاگ دلی و خو خوستا دے واپس تک پا وقت دے طالبانو پا منگولو کشے شکیل شوال دا دے ہاں یادوی چھ پا داغا بار ایک شے دے طالبانو یو بل کمانڈر کاری سیف اللہ مسعود تیر مسخوتان مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پہ لکھے وشوالی دی چھ دے بندیانو ملکانو پا بار ایک شے دوی پا خوست کشے دے مشتو وزیرو مسعودو او داوڑو کبالیانو دے مشرانو ملکانو عالمانو جرگارا غشتے دا چھ پا کمک شے با دے دغو ملکانو دے خوشی کولو لیا بندی ساتلو پریکڑا کیجی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
په مومند جلسه کې بیګا د شپې په دوه جلا جلا پیښو کې د خاصادار ځواک وغړي وژل شوې دی. اولنۍ پیښه په دروازګۍ یکه غونډ سیمه کې مخې ته راغلې ده. دویمه پیښه د شپې ناوخته شوې چې هم نامعلوم وسلوالو په لاترې نومې سیمه کې د خاصادار فورس په څوکۍ برید کړی دی. د دواړو موضوعاتو تفصیل موږ ته په تېره خپرونه کې زموږ خبریال شانواز ترکزي داسې راکړ.
دا بیگا دا شپی اولنی پی خواد خودو مامون دا جنسی یک اغون سیما دروازگی یو کل دا پاغذی که دا شنسی تیو بل دا پاغی بند خاصدار رو دلتی وی اگه که دو خاصدارانو سوال لازلی وی چه اگه دوال خاصدار رو دلی و دوی ما پی خواد یا هم دا شپی نا وقت دا لاتلی چک پوست ورطوی اگه دا خاصدار یو اولو که شنط زای ده چه پاغی که وینو سوال پاغذی که هم پدغه کمپ کې پدغه چې پوسټ باندې موجود دي نه خاصدار په ګولو باندې وشتل دي چې دا شمیره د دوه په خو جوړيږي. د دین علاوه بیا د شوقدر تاسیس سیمه د کوم د نه پاره ځای کې یو د سارو یا وسر نو هسپتال چې کوم د روغتون د سارو هم په بلدي مواد باندې چې اور شوی دي چې هغه په شنو غونډو کې دي او د خاصدار د وژنې د پیښو چې کوم پرېږي نو هغه تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار دلی چې کوم هغه په خپل سر هم منلې دي.
د دغه بریدونو نه پاس د پاکستان پوځ یا خاصدار ځواک په سیمه کې د عملیاتو څه خبر شته؟
نه خو هغه سهار چې کوم هغه خپل دغه چې کوم ځای کې پیښ شوی دي نو هغه د خاصدار ځواکونو د تر څنګ د لوی ځواکونو ډېر شمېر کې ورغلي وو. هغه لکه خو هغه نورې صفا ګرځولې دي ګنیر په دغه کې کوم بارودي مواد هم نشته یا نور په کوم داسې نشته نه دي او د هغې نه علاوه چې کوم دي نو هغې اوس ما چې کومې خبرې ورته نه وشلې نو هغې هم له کوم داسې هغه تلاشي اپرېشن خو لا نه دی پیل کړی او داسې هغې هم ونه ویل چې ګنیر تلاشي اپرېشن مو په سیمه کې هغې پیلې یا به نه پیلې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف د وروستیو تنقیدونو په ځواب کې ویلي دغه اداره په خپلو پریکړو کې خپلواک او بې پرې ده او د کوم خاص سیاسي ګوند یا ادارې په اشارو نه چلیږي. تیره ورځ نواز شریف ویلي و چې نیب د هیواد د پرمختګ مخه نیسي. نور حال د رابعه اکرم خان په راپور کې.
د پاکستان قومي احتساب بیورو د وزیر اعظم لاړه خبر کړی شوی بیان په اړه خپل رد عمل کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د رای احترام کوي خو ځینې مسلې ورته په ورسه کې ترلاسه شوي دي د سلرې کولو لپاره اقدامات اوچتوي. د پاکستان سرکاري ټي وی په وینا نیب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو په رڼا کې نیب د احتساب عمل د ښه جوړولو کوشش کوي او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجې دا اداره یوه آزاده او خودمختاره اداره ده. یاد دي چې د نهي په ورځ بهاولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم شریف په قومي احتساب ادارې تنقید کړی وو او ویلي وو چې نیب په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمېواري سره د کار ترسره کوي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د حکومت په لار کې ځینې خنډونه پابندیانې او قوانین دي او له دې علاوه داسې ادارې دي کومې چې منځ کې ولاړې دي. بل خو د پاکستان پیپلز ګوند او د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي دي چې نیب پنجاب ته د تلو خبره وکړه نو د حکمران ګوند لاړخه د بیانونو سلسله شروع شوه. خورشید شاه په وینا چې د یو وزیر خبرو نه واضحه شوه چې قومي احتساب اداره به پنجاب کې د کار کولو نه ودرول کیږي. له دې وړاندې باندې د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د چا خوشحالولو یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب بیورو لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کولو لپاره به قومي احتساب بیورو ته پنجاب صوبه کې د کاروایۍ اجازت نه ورکړی کیږي. رانا ثنا الله مطبوعاتو ته دا هم وویل چې د مسلم لیگ نون په اوسني دور کې یو کرپشن کیس هم مخې ته نه دی راغلی او ټولې منصوبې په شفافه طریقه مخ په وړاندې روانې دي.
امریکا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د مرستې په موخه پاکستان ته اف 14 جنگي الوتکې ورکوي، خو په دې نیوکې هم کیږي. په خپل د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر پاکستان بې باور دي او وایي ښایي پاکستان دغه الوتکې د نورو مقاصدو لپاره وکاروي. د موضوع تفصیل د ملیحا امیرزاده نه.
د امریکا حکومت پاکستان ته د 6.99 میلیون ډالرو په لګښت اتو اف 14 جنگي جازونو ورکولو منظوري ورکړې. د امریکا د کانګرس د پارلمان غړي به په راتلونکي 1.5 ورځو کې دې فیصلې ته بیا کتنه کوي او وروسته به حتمي کیږي. دا چې د امریکا د حکومت دا فیصله د پاکستان او امریکا ترمنځ په دفاعي مت کې مرستې او ملګرتیا نور زیاتولو طرف ته اشاره کوي که څنګه، په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي.
دا سینه ده چې د دوړو هوادونو ترمنځ مشکلات نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تعلقاتو کې ډیر خواله راغله دي چې په 2012 کال کې ډیر خراب شوی وو. د دوړو ملکونو ترمنځ که څه هم باور زیات شوی دی، خو دا نشي ویل کېدی چې دا باور 100% دی. د دغه تړون د مخې ته د تلو وجه هم دغه ده چې د دوړو هوادونو په یو بل انحصار کوي. امریکا په دوامدار ډول د پاکستان حمایت واړي، په تیره د افغانستان په سلسله کې، او هسې هم د امریکا په فکر پاکستان یو مهم هواد دی او واړي چې تعلقات ورسره خوي. د پاکستان لپاره هم امریکا ډیر اهمیت لري. که څه هم په تعلقاتو کې ورسره مشکلات راغلي دي، خو همیشه دا کوشش کړی دی چې تعلقات دې ښه نه خوي، چې دا ډول ورته ګټې رسیږي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه په پیښور کې د بارنو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې دواړه په خپلو مفاداتو کې دلچسپي لري.
د امریکای او د پاکستان تعلقات چې د دواړو خپل مفادات وی هغه مطابق وی. پاکستان چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي، د لړکی پاکستان چې هغه ته مختلف قسم امداد ضرورت دی. مخکاری دا چې دا وخت کې امریکای دا خیال دی چې پاکستان کوم اټمی وخت کې دی، نو هغه داسې د اصولو کې دی چې دهشتګرد ته نشي رسېدی او پاکستان ترهګرۍ او دهشتګردۍ خلاف جنگ هم کوي. مخکاری دا چې د لړکی لا هغه چې د بیا اجازه ورکړي دی، خو امریکا خپل هم اصلي لوی سوداګر دی او هغه د بیا کې نه صرف پاکستان باندې وسیله خرڅوي بلکې سعودي عرب باندې نور ملکونو باندې وسیله خرڅوي. نو دا خو د نورو ملکونو ضرورت وي، بعض اوقات ضرورت نه وي، خو دا سوداګران دي، دا خامخا خپل مال خرڅوي.
تر دې مخکې په 1999 کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اف 14 جنگي جازونو سودا شوی و، خو واشنگتن د ځینو قانوني ملحوظاتو له کبله اسلام آباد ته الوتکې ورنه کړې.
ملیحا میرزاده وادا فاټا سیاسي اتحاد پرون په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د وی مظاهره په ترڅ کې له حکومته د اف سي ار قانون د ختمولو او د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه وکړه. دوی شعارونه ورکول او ویلي اف سي ار نه مانی.
دا د فاټا سیاسي اتحاد غړي دي چې په قبایلی سیمو کې د اف سي ار پر ضد او یادي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکول لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناشته وکړه. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي او د فاټا سیاسي اتحاد غړي شیخ جانزاده مشال رډیو ته وویل چې د اف سي ار ختمون صوبه کې د زمکېدو او د بنیادي بشري حقوقو لپاره دوی په سمدستي توګه د پاکستان په آئین کې د ضروري بدلونونو غوښتنه کوي.
دوه دفعو کې د دې لپاره بنیادي ترمیمونه غواړو چې یو 2 شپږ څلوېښتمه دفعه د منځ لاړ شي. فاټا چې اوس د وفاق زیر انتظام د دادی د خیبر پښتونخوا زیر انتظام شي، او بل یو ډیره شرمناکه دفعه چې په دې آئین کې شامله ده 2 څلوېښتمه چې د پاکستان پارلمان په قبایلي امورو کې د قبایلي مسایلو لپاره په قانون سازۍ کې واکمن جوړ شي.
د یاد اتحاد غړی او د فاټا لایرز فورم مشر ایډوکیټ اجاز محمد وایي چې دوی د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون یوازې په 2 آئینی ترمیم غواړي او د مرکزی حکومت لخوا جوړه کړې شوې کمیټې دوی ته نه ده قبوله.
وزیر اعظم صاحب کمیٹی جوړ کړل چې د هغه مشر سرتاج عزیز دی. زموږ چې د فاټا په اړه کې هغه ته هیڅ علم نشته. قادر بلوچ پکې ممبر دی، گورنر کے پی پکې ممبر دی، دوه ممبران نور دی. چې تاسو د ایجنسو وزټ وکړئ چې خلک سوي، نو په 2003 کې چې کله فورسز ایجنسو ته تلل نو کمیټی راغلی و په ایجنسو باندې ګرځېدل. په څلورو میاشتو کې دوی د دریو ایجنسو وزټ وکړو، خپل ملکانان ځان ته کېنی.
د فاټا سیاسي اتحاد په احتجاجي ناسته کې زیاتره شمېره د ځوانانو او زده کوونکو وه. د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل یو زده کوونکي ګلولي مشال رډیو ته وویل چې له اف سی آر تر ټولو زیات زده کوونکي اغیزمن شوي دي.
په ٹرائبل ایریا کې د جنگونه شروع دي، پرچی را روان و، هغه موږ پرچی لا نه پرېږدي. حالانکه مور نمبر راغلی، ډیټ شیټ راغلی، په هغه ورځ پیپر وي، هلته راته وایي چې تاسو کرفیو کې ګیرې. دا ته کله کرفیو خو نه وي چې موږ تعلیمونه به کې تباه بشول. د دې اف سی آر د لاسه سیټل کې خو چا باندې دومره کرفیو نه لګېدله.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړو د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو بل جمع کړی وو، خو دغه بل قومي اسمبلی ته لوړاندې کولو ځنډول شوی دی. او وزیر اعظم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټي ټاکلې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت په د روان کال د اپریل او یا هم مئی میاشت کې سرشمیرنه کوي. په وروستي ځل په پاکستان کې په 1998 کال کې د خلکو د کورونو او د خلکو شمیرنه شوې وه. زمون خبریال احمد الله د دې موضوع تفصیل له اسلام آباد خپل رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل د اپریل میاشت په اخیره او یا د مئی میاشت په لومبۍ اونۍ کې د فوج په نگرانۍ کې په ملک کې سرشمیرنه شروع کیږي، کوم چې په 19 ورځو کې سرته رسی. د نوموړي وینا وا چې سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره ټول ملک په 1,60,000 بلاکونو تقسیم کړی شوی دی او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوجي اهلکار په کار دی. خو په کومو ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده، نو امکان دی چې هغلته د فوجي اهلکارانو تعداد زیات کړی شي. او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په دې ټول عمل به 44 روپۍ لاګښت راځي چې به وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لکه په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر عالمگیر وایي چې حکومت لا هر 10 کاله وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار وي.
مردم شمارې کې پاپولیشن ټول فګر تاسو پته ولګي، ته چې کومه فیوچر کې پلانینګ یې، چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ په مردم شماره باندې بیسټ دی. دا ټول نقصانات دي مردم شماره نه کول شي، صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي.
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري زر سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 یعنی 13 کال وړاندې شوی و، او د هغه وخت په سرشمیرنه او کورشمیرنه کې د ملک آبادی د 1,50,000,000 نه زیاته خودلې شوی و. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې لوجه په ملک کې په خپل وخت سرشمیرنه او کورشمیرنه نه کیږي، نو نوموړی وایي
دیو سیاسی هغه مجبوریان او د لائن آرڈر سیچویشن هغه د دیو لپاره هارډل، خو هغه دومره هارډل چې هغه صرف یو باندې په شکل استعمالیږي. چې دیو کله مردم شماری کول غواړي، نو د دیو سیاسی الایز دا نه غواړي چې رښتیا فګر دی راښکاره شي، ځکه چې هغه راښکاره کیږي نو دیو هغه الایز دی دا هو کانسټیټیوسی ته نقصان رسي. بیا کم یو چې حکومت دی هغه هم په بازی ټایم کې بده کې انټرستډ دی چې نه نوی فګر جنرال کراشي نو د وسایل هغه تقسیم په نوی طریقې کول غواړي، او کم خلک چې زره پرزنت کوم چرته هغه کانسټیټیوسی ته نقصان ونه شي.
یاد دی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان په ولیکنه کې د افغانستان په روانه جګړه کې د طالبان لخوا د افغان ماشومانو د کارول کېدو موضوع راخستی. په لیکنه کې راغلي لاغي وروسته چې د افغانستان په شمال کې جګړه ګرمه شوې، د طالبانو لیکو ته د ماشومانو د وټلو پیښې زیاتې شوې دي. د لیکنې تفصیل هارون باچوروي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي افغان طالبانو له 2015 کال راهیسې د هغه هیواد یو د پام وړ شمیر ماشومان د جګړې لیکو ته جلب کړي دي. د یاد ادارې د یوې وروستۍ څېړنې تر مخه دغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 1,400 کلونو ترمنځ دي، طالبانو د هیواد په دینی مدرسو کې د جګړې او دا چې په ځمکه کې بم څنګه ایښودل کېږي روزنې ورکړې دي. په لیکنه کې له هیومن رائټس واچ سره د کارکونکو یوې څېړنکارې پټریشا ګوسمن خبره راغستل شوې چې وایي د طالبانو دا کار چې له وړو ماشومانو د جګړې په میدان کې استفاده کوي نه یوازې غیر قانوني بلکې ظالمانه دی. نوموړي زیاته کړې افغان ماشومان باید ښوونځیو ته ولاړ شي او له خپلو کورنیو سره واوسیږي، نه دا چې د طالبانو د یاغیتوب په اور کې وسوځول شي. د طالبانو د هغو داوو برعکس چې وایي یوازې ځوانان خپلو لیکو ته جلبوي، هیومن رائټس واچ د افغانستان د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو له هغو 43 هلکانو سره چې طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د جګړې لپاره کارولي او عمرونه یې 43 کاله او یا هم تر هغې کم دي مرکې کړي دي. لیکنه وایي له 15 کالونو د کم عمر ماشومانو د جګړو لپاره کارونه د نړیوال قانون پر اساس د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. د کندوز ولایت اوسیدونکو مدني فعالانو هیومن رائټس واچ ته ویلي د تیر کال اپریل میاشت راهیسې چې د افغانستان په شمالي برخو کې جګړې زور اخیسته، په دغو جنګونو کې د ماشومانو د کارولو پیښې زیاتې شوې دي. لیکنه کاږي په تیر وختو کې به طالبانو ماشومان د جګړې د تربیې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لیږل. خو لیکنه د کندوز د اوسیدونکو په حواله وایي چې طالبانو چون دغه ولایت لږ تر لږه 3 ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستي، ځکه نو د ماشومانو د جنګي روزنې چارې اوس تر ډېره هم هغلته پر مخ وړل کیږي. د دغه روزل شوو ماشومانو خپل خپلوانو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ته ویلي طالبان ماشومانو ته د ټوپک چلولو او همداراز په ځمکه کې د بم خښولو چلونه ورزده کوي. لیکنه د څېړنکارې پټریشا ګوسمن له خولې زیاتوي طالبان باید زر تر زره هغه ماشومان چې د جګړې لپاره روزلي خوشي کی، حتی هغه هم چې په خپل خوخه د دوی لیکو ته ورغلي دي.
بیا هم د طالبانو په اړه راپور دی. د کابل ښار د احمد شاه مینې د ځوانانو ټولنې د یوې مظاهرې په کولو سره د وسلوالو طالبانو په مجموع کې ترهګرو ډلو اعمال وغندل. دوی ویل په افغانستان کې د زرګونو ملکي خلکو د وژلو عاملین طالبان او نورې ترهګرې ډلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان په یوه راپور کې د 2% ملکي خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو او د 12% پر حکومت اچولې ده. کونکو دا هم ویل چې حاضر دي چې د خپل امنیتي ځواکونو ترڅنګ د وسلوالو طالبانو او نورو جګړه مارو پر ضد وجنګیږي. په دې موضوع خان محمد سین له کابل رپورټ لري.
د کابل ښار د احمد شاه مینې د ځوانانو د ټولنې غړو په هیواد کې د ټولو ملکي خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو پر ضد د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دوی دغه شان د ترهګرو پر ضد د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ځواکونو روزلو او تجهیزولو ته پام وکړي. مظاهره کوونکي چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په خپلو شعارونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو اعمال وغندل. د مظاهرې په پای کې د یادو ټولنې د ویاند رحمان الله سالارزي لخوا یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې راغلی وو:
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې د افغانستان له دولت نه په لاندې توګه ده. په هیواد کې د ملکي کسانو د وژلو اصلي عاملین طالبان دي او باید د دوی د فعالیت او کړنو مخنیوی او ریښې یې له منځه ولاړې شي. بل نړیواله ټولنه باید د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته او همکاري وکړي او په خپلو ورکړل شویو ژمنو کې ودرېږي.
دوی وویل وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډله او داسې نور افغان دښمنه ګروپونه له افغانستان څخه بهر روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو سازمان په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په جنګونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې د سباندې 12,000 ملکي خلکو وژلو ته اشاره شوې ده. راپور د دې وژنو د 2% پړه پر وسلوالو طالبانو او د 12% پر افغان ځواکونو اچولې ده. مظاهره کوونکو ویل د دغو ټولو ملکي کسانو د وژلو عاملین وسلوال طالبان او دوی ته ورته نورې ډلې دي. مظاهره کوونکو د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو پر ضد د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو د هڅو د ستایلو په ترڅ کې له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان ځواکونه باید نور هم پیاوړي او تجهیز شي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د امنیتي ځواکونه د پیاوړتیا لپاره هڅې تیزې شوې او ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري آزادي راډیو ته وویل:
وسوال پوز تقویل پر جناب جمهور رئیس ڈاکٹر صاحب عبداللہ د دفاع وزارت رهبری ټول په دې باندې شپه او ورځ بوختی او کوخخ کی چې وسوال پوز نورم پیاوړی شي. موږ په دې باندې کار کوو او هغه برخې چې کمزوري دي یا تشکیلات نه لري هغه لپاره نوی تشکیلونه جوړیږي. په وسوال پوز باندې په ډیر تدبیر او شدت باندې کار روان دي تر څو چې نورم پیاوړی شي.
سربیره پر دې مظاهره د ملګرو ملتو د سازمان د راپور لخبریدو وروسته غنو مدني ټولنو زینو سیاستوالو او کارپوهانو پناستو او تفسیرو کې د ملکی افغانانو د وجلو ټوله پړه پر وسلواله طالبانو اچولې ده. خو د ملګرو ملتو د سازمان استازي وای چې دوی خپل راپور له خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتو د سازمان استازي د دې ترڅنګ په جنگونو کې لخکېلو خواو غواړي چې د نښتو پر مهال د ملکی خلکو ژغورلو ته ډېر پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د سحر نه لسنیمې بجې شوې. بوریوال کاکړ درته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتول سو دو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته په لیږلسوي په کوم 1 منټه ویډیو کې ملک جانان او مزګای په یو کوټه کې ناست رودل سوي دي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې تشتول سوي. په مومند ایجنسی کې بیګا په دوو بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وژل سوي دي. لومړی پیښه په دروازګۍ یک غونډ کې سوي ده او دویمه پیښه هم نامعلوم وسلوالو بیګا نه وخت د خاصدار ځواک پر لاټۍ نومي پوسټه په برید کې کړې ده. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې ذمہواري منلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیسیون بیان د رفیع الله بیدار بیګا مشال رادیو ته وویل په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمککیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل شوی دی. د ویل د دولت مخالفین د جنگي موادو په وړلو کې د جنگي موادو په ځای پر ځای کولو کې ځانمرګو بریدونو کې او ان تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له کوچنیانو استفاده کوي. د ترکیې په پلازمینه انکارا کې 14 کسان وژلي او 16 ټپي کړي دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګڼې پر مهال سوي ده. د ترکیې حکومتي اژانس وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. چا تر اوسه دا د دې ذمہواري نه ده منلې. او د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه دراوسته. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په مخه د اوربند د تړون ته رسیدلی حکم چې لننه پیل کیږي.
اوریدونکو اوس درته د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو د اداریو مهمې برخې احمد الله وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نهې په ورځ په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوی منتخب شوی غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کوم خبرې کړې دي نو د دې نه دا اشاره ملاویږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د کرپشن خاتمې لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نمونو سره قانونونه جوړ کړی شو او د هر حکومت د دعوو باوجود ولس دا ګڼي چې د غټو خلکو احتساب نه کیږي او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیرېدو سره سره د عام اولس مشکلات زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلی شوی او دا کتلی شوی دي چې د یو تن د احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدی شي خو دا بدلون د قانون د زیات ګټور ور جوړولو لپاره په کار دی. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضح پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې دې بدلون راولي ګنې نو پر ضد یې سخته قانوني کاروایی کېدی شي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي، خو که په طریقې کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجائش موجود دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورسپانه خپل اداریا د بلدیاتي نمائندګانو په احتجاجونو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې فنډز، اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتي نمائندګان اکثره په احتجاج وي، کومه چې د صوبایي حکومت لپاره یوه مسله جوړه ده. ورسپانه لیکي چې د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې خیبر پختونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیاره بلدیاتي نظام جوړولو، ناظمانو او کونسلرانو ته فنډز او مراعات ورکولو خبرې کولې، خو نهه میاشتې تېرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورسپانه لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتي نمائندګانو سره سوای د احتجاج نه بله لاره نه پاتې کیږي، او صوبایي حکومت له هم پکار دی چې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې چې کومې وعدې کړې وې نو هغه دې پوره کړي، او بلدیاتي نمائندګانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ ایف پی خبری اجنس لیکي په پنجاب صوبه کې په یوه پولیس مقابله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغو وسلوالو کوشش کاوه چې په پنجاب کې برید وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو کاروانګرو ته د پیمو تخمونه ورکړي او دې ته انتظار باسي چې د پیمو بیې لوړې شي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاز نه.
اے ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د پنجاب صوبې چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلی چې غوښتل یې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبر ایجنس د هغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي، دا پیښه په شیخوپوره ضلع کې رامنځته شوې او د دغه کسانو تعلق د پاکستاني طالبانو او لشکري جنگوي سره دی. خبر ایجنسی لیکي چې پاکستاني طالبانو له 2001 کال راهیسې د ریاست پر ضد جنگ شروع کړی. بلخوا لشکري جنگوي وسلواله ډله هم په ډېر مهمو بریدونو کې لاسته دي چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دی. خو د خبر ایجنس په خبره د تېرې چهارشنبې په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شوو کسانو په اړه د بشري حقونو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروای وژل کیږي. ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې تیر کال د جولای په میاشت کې د لشکري جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی وو. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک اساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کاوه چې ووژل شو. خبر ایجنسی زیاتوي چې له وسله والو وي وسلې او بارودي مواد هم ترلاسه کړي او په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي مولا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشه یي توکو قاچاق کوي، او دا ګران کار دی چې دغه وسله والې ډلې او د قاچاقبرو ترمنځ توپیر وشي. ورسپانه لیکي له ډېرې مودې راهیسې طالبان له خلکو ټیکسونه اخستل او په افغانستان کې د نشه یي توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورسپانې د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسله والو اپیمو کاروبار نه ډېر زیات نورې مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورسپانې په خبره د مهمو قمندانانو لکه مولا رشید د نشه یي توکو د کاروان امنیت ساتل. ورسپانه د ملګرو ملتونو د سارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د اساقزۍ قبیلې دی او په قاچاقبرۍ کې یې د اندازې زیات دولت ګټلی دی. د نشه یي توکو دغه پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دی. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامي کاروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بیې لوړې شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ترکیې په مرکز انقره کې بیګا موټر بمې چودنه کې 28 تنه وژل شول او تر شپېتو ډېر زیات ډېر ټپیان شول. د پیښې تفصیل د احمد شپر په دې رپورت کې.
د ترکیې په مرکز انقره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ و. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سریاعظم مرستیال نعمان کرتول موس تېره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي.
ان افک ان انجه دته نه قدر
د چاودنې په ځای کې چهار ستر لاسه کوو چیړو یې تر اوسه معلومات نه لرو چې دا بریچا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي خو د دې بریټ مسؤلان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي ترکیې چارواکو وویل چې دا یو ترورستي برید دی په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سرجاسم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یې یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه بروکسل ته د ترکیې د سرجاسم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنی شوه چې پکې د یولسو اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې په ترکیې کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي د ترکیې په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخت شوي دي د اکتوبر په لسمه په انقره کې په یوه چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یوه ځانمرګ برید کې د جرمني 12 کسان وژل شول د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د دوو چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول ترکیې چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي
اوس هم یو بل رپورټ او هغه د پاکستان د کرکټ سپر لیگ پاړه په دوبی او شارجه کې د پاکستان سپر لیگ لوبې روانې دي په دغه لوبو کې 15 لوبډلې شامل دي چې په کې ملکی او نړیوال د کرکټ ستوري برخه لري د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه به په 23 فبروري په دوبی کې کیږي په ډېر نور معلومات د فرخندا سات پر رپورټ کې
د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل میچونه په دوبی او شارجه کې روان دي د کرکټ په دغه لوبو کې 15 لوبډلې برخه لري چې پکې اسلام آباد یونایټډ پېښور زلمی کوټه گلیډیټرز لاهور کلندر او کراچی کینګز شامل دي په هر یوې لوبډلې کې 6 لوبغاړي برخه لري چې نه یوازې د ملک ته مختلفو برخو نه دي بلکې نړیوال کرکټ لوبغاړي هم پکې ګډون لري لکه په اسلام آباد یونایټډ کې د ویسټ انډیز آندری رسل او د آسترالیا شین واټسن لوبېږي دا شان په کوټه گلیډیټرز کې د افغانستان محمد نبی د سریلانکا کومار سنگاکارا د برتانی لوک رایټ شامل دي او پېښور زلمی لوبډلې کې د ویسټ انډیز ډیرن سمی د آسترالیا شان ویلیم سټیډ او د بنگلاديش تمیم اقبال لوبه کوي په دغه لوبو کې د سیمې او نړۍ یو شمېر د کرکټ لوبغاړي ګډون لري هر یو لوبډله خپل یونیفارم او خپل نخ لري او د بالینګ او فیلډینګ په برخو کې هم ملکی او نړیوال کوچ لري د پاکستان میډیا هم دغه لوبله خاص کوریج ورکوي په دغو کې شخصي ټلویزیون چینلې د موبایل ټلیفون کمپنیانې د مختلفو ټیمونو سپانسرشپ کوي په دغه لوبو کې د هر یوې لوبډلې ځان لا لوګو او سندره ده دغه ځایي ملکی سندرغاړو ویل دي او اکثره د لوبې د ګټلو وروسته په ټلویزیون چینلو هم نشریږي هر لوبډله ځان لا د بیلو بیلو رنگونو یونیفارم لري لکه د پېښور زلمو د زیړ رنگ کمیسونه دي او په سټیډیم کې د هر لوبډلې مینوالو د خپل خوښې د ټیم کمیسونه هم اچولي وي د دغه لوبو د کترو لپاره دوبۍ ته له پاکستانه ګڼ خلک سره له خپلو کورنیو تللي دي بلخوا د پېښور زلمو لوبډلې کپتان شاهد افریدي او د دغه لوبډلې مرسته کوونکی جاوید افریدي د پېښور د آرمی پبلک سکول سر یو نیم سل زده کوونکي هم په خپل خرچه دوبۍ ته بویلی دي تر اوسه کوټه گلیډیټرز ته ټولو زیات میچونه ګټلي دي او په دویم نمبر په خبر زلمی دي د کوټه گلیډیټرز محمد نبی د پی سی ال اوتو او اوس با په ایجیا کپ کې د خپل کامی لوبډلې افغانستان لخوا لوبيږي
has won the match for Quetta Gladiators and he has broken the hearts
د فائنل لپاره لومړی کوالیفایینګ لوبه به په 19 فروری د کوټه ګلیډیټرز او پېښور زلمو ترمنځ کیږي. دویمه لوبه چې کوارټر فائنل ده په 6 فروری او دریمه لوبه چې سیمی فائنل ده په 21 فروری ده. او په دغو درو میچونو کې د ګټونکو لوبډلو ترمنځ پای لوبه یا فائنل به په دوبۍ کې په 23 فروری کیږي.
Afridi and Zalmis are cock-a-hoop.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به هغو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
او اوریدونکو ستاسو شاهین بونیره مشالونه پروگرام وړاندې کوي. د دې پروگرام د لارې زمونږ هڅه دا وی چې د عدم تشدد د مشر باچا خان د فکری ملګرو په اړه تاسو معلومات درکو. دا ځلې تاسو د قومي مبارز فضل رحیم ساقی په اړه معلومات اوریدئ شئ.
ستړي مشه اوریدونکو، د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې زه شاهین بونیره
او زه ملیحا میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین، په تیره خپرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب په اړه خبرې کړې وې. نن را سره د چا په اړه معلومات شریکوي؟
ملیحا، نن د باچا خان د یو کلک ملګري قومي مبارز انقلابي شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقی په ژوند او مبارزه خبرې کوو.
ښه، دا ساکی صاحب نوم خو ما هم اوریدلی دی. دا به ډیره ښه وي چې د قوم لپاره د هغوی د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقی په کال 1904 کې د چرسدې په رزړو سیمه کې زیږیدلی و او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لره. وروسته بیا د هغه پلار د چرسدې وردګو سیمې ته کډه کړې وه. هغه تر څلورم جماعت پورې زده کړې کړې وې، خو ډیر ګرځېدلی سړی و او ډیره مطالعه یې کړې وه. د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک ډېر کلک د ننګ او د سنګ او د هر قسم قربانۍ ورکوونکي ملګري او د باچا خان په ډېر زیات اعتماد و، لکه څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد و او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ، دا خپل روزانچی لیکئ، دا خپل دا زموږ روان تاریخ دی. دغه شان چې ساقي صاحب ته مې ویلي، ساقي صاحب چې څنګه لیکلي دي، که په جیل کې لیکلي، که جیل نه بهر لیکلي دي. دومره زیاته مطالعه کړې وه چې د اردو نه ترجمې هم کړې، ځکه چې د هغه په خطونو کې، د هغه په مضامینو کې، د هغه په کتابونو کې د نقیب د اردو د مضامینو ترجمې ما لیدلي دي او موږ چاپ کړي دي. یو ډېر ښه شاعر و، ډېر قومي مبارز و. ډېر باچا خان به د سید عبدالمالک یا د نورو ملګرو سره چې چېرته هغه ته حکم وکړو چې لاړ شي دوره وکړي، نو که هغه پکیا و، که ډیرفل خان و، که وزیرستان و، که بن و، که لکین عورت و، چې چېرته به ورته حکم وکړو. او دغه ټوله ډیری مې لیکلې ده او واقعات او حالات مې بیان کړي دي.
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساقی هم د خپل قومي شاعرۍ په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا، ساقی صاحب د خپل قومي مبارزې لکبله یو شکاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دی، خو په جیل درنا او بهر د لیک لړۍ هیڅ کله هم نه د ودرولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالې ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
په بچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. دغه ټوله شاعري چې کوم دی نو د ننګ او د کام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به خدای خدمتګار صاحب کې د بل شاعر نه وي څومره معیاري شاعري چې ده. نریم ساقي صاحب ده، ساقي صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې چاپ شیری ٹول قومی شاعری دا وطنی شاعری دا زندانی شاعری دا بغیر فارغ تو
شاهین زه په دې پوهیږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو بادشاهي وه، د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و، ځکه چې یو خو د باچا خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړو او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپلو لس ټاکنو لپاره آواز اوچتو، نو ارو مرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سمه خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدای خدمتګار تحریک پر ضد پروپاګاندا کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقي لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانۍ او پاړه د باچا خان مرکز امن ټي وي ته صدا سي ویلي.
زما پیات اور ډیر چیز نه لیکلو، زما ګمور ډیر بہادر خزا هغه بلا سرویس اتل می خې ساتلې وی سړی خزا ما ما ګم خیال ساتو نه پایو نه با زما ګډیر چا هغه جوړې ده کنه وګړي او پی او سو په فصل په زما اکثر نه کیدا اکثر بقال قران نه یوړه دا زما ګتر خدا پاکو بکی کنه ما بجانې پرې کتاب کې صفاتم کړې او دا خبر پکې راشي هغه خامخا غوی هغه اورځ چې زما دا مشرور نه ولا نو وی چې دایو را په خرصو مو دایو بچاتم بیا زما ما ما راغه چې بابا بجان لبل واد کو په دغه مې راغون چې خرج کوم روم پیدا شو او ډیر سخت زما موتی کړی دي تم ته کور کان وری دي تم سر وی وړاندې شي بیج پکانو باندې چې زما دا مو اوچختې دي کور دا کو فری دي دا اوچختې او دا دغه چې نه ارسو مو ته پاتې دا زما خپل خپل خلک.
باچا خان او فضل رحیم ساکی نه یوازې دا چې د یو فکر ملګری او بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. د فضل رحیم ساکی لور مملکت بیبی وای کله چې باچا خان جلال آباد تلو نو هغه هم د ځان سره بوتلې و. د مملکت بیبی نه د هغه وخت ځینی خبرې اورو.
یو ورځ ولته جلال آباد کې نشپاتې کړي نه راوخته وي نشپاتې رالی اوس بابا جان بوټي چې سنبال کړي دي جلال خان وخت نږدې شو بابا جان وته وی چې هغه نشپاتې بوټي خورا غلي دي ښه ایتا ماتا نه وي یو بہت جر شو رو کړي ہاں سړی چې آواز کراشه باټی کې وګم راوال او یوم راوال با رسول الله هغه بوټي کرل شو رو کړ اوس چې راځي دا وخت لري ما نو په وته یې ما خام تیار شو ته ما ستان ته وخت نږدې شو بابا جان اوس ولګي را بنگلا کې چا پیر بلپونه بل چې اوس باچا خان دا غځان راځي خو ته تیار ده دا پس څنګه راځي باچا خان ها یا څه چلې چې راغان دې چې راځنه بل فون بل شي وي بابا جان نه دی ما وچ اوس متل تا نه تا کنه پرو دې دا په پټو کې وي او نو تیار شو ښه بس اوس یې مړی کې بس دا وی د کوټې پر بلې د زمونږ کوټې او نو باچا خان ما ته وي ساکسه په دې پلان دې هم زری مورم ما سر دیر ندیو دومره ندی چې ساتو به لکه مور او لور څومره ندی نورم بیا خو ساکی صاحب بچو کې بیا وی خپل بچم ټول را تګرانی
ملیحاد فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایی ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندي کړي دي. نوموړی زیاتوي
ساقی صاحب چې دی لکه کومنګ داسې وایو چې دا د خدای خدمتګار یو منشي و نو دا به بې ځای نه وي ځکه چې د دغه تحریک متعلق لیکل ډېر زیات کړي دي. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دی دغې خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلي دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په جیلخانو تیر شو یا په کوڅو کې د بیننګ د پښتنو تیر شو نه د بچو په خوند خبر شوم نه د مال او متا د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلور شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او د هغه د ژوند او د دغه حالو ځلو سره چې کوم دغه وخت چیلنجونه مخې ته وو هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو موږ د خپلو پوهانو نه واورېدل چې ساقی صاحب کامی شاعري کوله او ډېره معیاري شاعري کوله. په نثر کې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانې او ډرامګې هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کې به خپرې دي او د هغې سره سره باچا خان ته خپلو ملګرو ته او خپلو خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتګار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډېر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چې کومه شاعري کړې ده هغه موجود ده چې کومه ناچاپه شاعري ده هغه ما ټوله کړې ده او هغې نوم لکه څنګه چې هغه خپلو کتابونو ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد نو ما ولا میخانه نیم کېښود او پیمانه په پیمانه شاعري چې کوم دی هغه ولا مشال نوم یې کړو یو کتاب لنه هغه پکې دا ناچاپه شاعري ده او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا موسره شامل شي نو ساقی صاحب زیات پکې را جوړ شي. بل په نثر کې چې کوم دی نو هغه ډرامې لیکلي دي ډرامګې لیکلي دي چې هغه په پښتون اخبار کې چاپ کړي دي او پښتون 1923 کې دي او باچا خان لومبې زړه وه چې خالص د پښتو وه یو دزامو کتاب وه اوس موږ چاپ کړی دی یو افسانه ده پکې او پکې ډرامې دي په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل دوی په تجارت باندې پوهول دوی په کسب په هنر باندې پوهول او دوی د غلطو رسمونو رواجونو منع کول دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو پراخولی نو په دغه بنیادونو باندې ساقی صاحب خپل شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه د ساقی صاحب کار او زیار ډېر دی او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. هغوی د ژوند په اخري ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقی صاحب د ژوند په اخري دور کې سموده د باچا خان سره په جلال آباد کې تیره کړې وه او بیا خپل کلی وردګو ته راغی. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نورالبصر امن د هغوی د ژوند د اخري ورځو شپو په اړه څه داسې وایي؟
د دې خو اخیری جون چې دی هغه په ورتګه کې کوم چې دی کلی دی د رجړو مېره ده په چاسده کې سر ډېرو ته لنډ دلته د دې اخیری جون تیر شوی دی. څه وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما جون او جدوجهد لیکو نو په هغې کې زیات امداد چې دی هغه ورسره ساقی صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقی صاحب چې دی خپل ژوند په خپل کور کلي کې تیر کړی دی او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرو نه بیا لیکلي دي په دې اخري ژوند کې. او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بالکل د کور مخې ته هدیره ده په هغې کې د ده قبر دی.
اوریدونکو دا و زمونږ د نن خبرونه. راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتګار د یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سره راځو. ترغې
د الله پامان.